دا مشال اړیو ده او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې د مشال رادیو اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او نجیب امیر درته هر کلی وای. په روان غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په کوټه کې د طالبانو درې مهم مشران نیول شوي دي. افغان حکومت وایي له کندوزه طالبان وستل شوي دي او روسي الوتکو د شام پر حلب ښار بمباري کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل وایي دوی د خبره نشي تاییدولی چې پاکستان کې د طالبانو مشران نیول شوي او کنه. د طالبانو سرچینو نن د مشال لړیو افغان څنګه ته د نوم نخ کړه کولو په شرط د دې خبرې پخله وکړ چې د افغان طالبانو درې مشران په دې روسي کې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دي. د غدرې نیول شوی مشران مولوی عبد الصمد ثانی، سلیمان اغا او مولوی احمد الله نانی نومیږي. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیا وایي
که پر رسمي توګه باندې د پاکستان حکومت مرته د دوه کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات نه دی راکړي. یو خبره روښانه ده چې پاکستان تل دوی ته نږدې کسان همداسې گرفتاره کړي او بیا یې له ځانه سره ساتلي دي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي دا کسان. او په رسمي ډول باندې موږ ته د دوه کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات را نه کړل چې د افغانستان حکومت یې نشي تاییدولی.
پاکستانی ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون هم لیکلی چې د طالبانو دغه درې واړه مشران د پاکستانی استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو دغه مشران د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې په هوډ نیول شوی. خو د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو اړیکې د طالبانو د اوسني مشر مولا هیبت الله خان سره ښې نه وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. پرون په کابل کې د شورې په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 نور زخمیان شول. نن په پاکستان کې هم د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې ډیری اسماعیل خان، هنګو، کوهات، ټانک او پېښور د امنیت لپاره حساسې ځلې اعلان شوی دي. د محرم په لسمه د اسلام آباد په ګډون د ملک په څلورو وړو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په لویو وړو ښارونو کې ماتمي جلوسونه راوستل شوي کوم چې په تر ماښامه خپلو منزلونو ته رسېدو وروسته اختتام ته ورسي. امریکا یو شمیر پاکستانیان د لاقانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور لیست کې شامل کړل. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو، قاچاقبرو او نورو جنایتکار ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. د دغو پاکستانیانو په منځ کې عبید خانانی هم شامل دی. د نوموړي پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر کې د امریکایي چارواکو لخوا نیول شو. الطاف خانانی باندې د امریکا خزانه وزارت تور پورې کړو چې طالبانو او نورو ډلو ته بلیونونه ډالر سپین کړی دي. امریکایي چارواکو پرون ویل عبید خانانی چې 29 کلن دی د خپل پلار له نیول کېدو وروسته د پیسو د سپینولو کار ته دوام ورکړو. الطاف خانانی به روانه میاشت په میامی کې محاکمه شي. په تور لیست کې بل شامل کړی شوی تن حذیفه خانانی نومیږي. هغه هم 29 کلن دی او د الطاف خانانی وراره دی. امنیسټي انټرنیشنل په پیژندل شوی پاکستانی خبریال سیریل المیدا د حکومت له لورې د سفر بندیز غندل دی. خبریال المیدا په دې وروستیو کې له پاکستان خبریدونکو ډان وسپانې ته د وزیر اعظم نواز شریف او پوست ترمنځ په لانجو راپور لیکلو. هغه تیره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې حکومت له ملک د بهر وتلو نه منع کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په جګړو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لړیو ته وویل چې په دغه جګړو کې د وسلوالو طالبانو 22 قوماندانان هم وژل شوي دي. نوموړي وویل چې دا مهال کندوز ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی او خلک کولی شي چې خپلو سیمو ته بیرته ورشي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د د بشری حقوقو فعالین وای یو ایرانی ځوان خزه چې د اعدام سزا په موقتی ډول د دې لپاره ځنډول شوی و چې هغه حمله دار و خای پراتونکو سورزو کې به په دارو ځړول شي. زینب سکندوان اوس مهال 22 کلن ده. هغه کورد نژاد ایرانی ده او پر تور ده چې خپل خوند وشلو خو هغه وای خوند به په میاشتو ډبوله. نو وړي په 18 کلنۍ کې نیول شوی و او د محاکمې پر مهال د خپل خوند وشلو په تور محاکمه شوی و محکومه شوی و. د بشری حقوقو فعالینو دغه محاکمه غیر عادلانه بللې وه. ایمنستي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې د زینب قضیه انتهایي خپه کوونکې ده او هغه به د اکتوبر په 14 په دار وځړول شي. د روسي جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره د درنې بمباری بیا پیل کړي. په شام کې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزی په لندن کې ده پرون وویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تیرې چهارشنبه په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسي الوتکو تر ټولو درنه بمباري وه. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لکه وګړي په جګړه کې بند پاتې دي. د قزاقستان په پلازمین الماتا کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولې دي. د قومي امنیت کمیټې چارواکو پرون وویل چې نیول شو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د یوې لړۍ منصوبه بندي کړې وه. چارواکي زیاتوي د دغو کسانو نه د بمي چاودنو لپاره د کاریدونکو آلاتو پرزې او سغدریزه لیکلي مواد ترلاسه کړي دي. د روان کال د جون په میاشت کې د قزاقستان چارواکو ویلي وو چې د 15 وسلوالو یوې ډلې په شمال مغربي ښار اقتوبې کې یو شمېر بدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې 15 ملکی وګړي او درې امنیتي سرتیري وژل شول. په دې موقعه امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 43 وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجمن د هوا حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سلیریش غنټو کې د پیښور بنو او کوټه موسم به خشک وي. د پیښور درجه حرارت به زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 22 وي.
دروندونکو خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب امیر اوړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراز په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. که چېرې تاسو د رواني غړي ترپای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په بلوچستان کې درې افغان طالبان طالب مشران نیول شوي دي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د دې خبر په اړه وایي
پاکستان حکومت مرتد دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات نه دی راکړي.
په پاکستان کې د محرم د لسمې ورځې ماتمی جلوسونه په پرم نتوګه سرته رسیدلي دي. له سوا سره تعلق لرونکو 14 کلنې جنۍ حدیقه بشیر ته د ایشیای جنکو د بشري حقوقو د سفیر ایوارډ ورکړل شوی دی. دی وای
او زما اراده ده چې کم بین الاقوامی ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو موثره کردار ادا کړي.
په پاکستان کې صحافتي تنظیمونو او د بشری حقوقو کارکونکو د ډان رسپانډي پر خبريال سفری بندیزونه غندلي.
ازادي اظهار رائے باندې مطلب نه پابندی ده. او دویمه خبره ده چې کفرس کوي یو سړي چې جرم کوي د جرم لپاره عدالتونه شته.
د خبر ایجنسی تیراکو کې خېلو قبیله کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
چې موږ هم دومره توان شوای دی اګه څومره بوره خلکو شوای ته نه جو توان موږ شوای او کم نه شوای نو په کوردو چې موږ سره وي وشي او بس ټیمونه رولایږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په بلوچستان کې درې افغان طالب مشران نیول شوي دي. د افغان طالبانو سرچینو د مشال رادیو افغان څانګې ته د نمونو نه ښودلو په شرط د هغه رپورټونو پخلی کړي چې درې مشران یې په دې وروستو کې په بلوچستان صوبه کې نیول شوي دي. نور تفصیل به له خپل همکار قاسم خان بندوخیل څخه واورو چې دا وخت ما سره په سټوډیو کې موجود دی. مایک سپارمه قاسم خان بندوخیل.
په چهارشنبه لکه ګولایس چې ویل د افغان طالبانو سرچینو دغه خبره پخلای کړي چې پاکستاني چارواکو یې څو ورځې وړاندې د مشرتابه درې مهم غړي نیولې دي. دغه درې واړه نیول شوي مشران مولوي عبدالسمد ثانی، سلیمان آغا او مولوی احمد الله چې د ملالانی په ملانانی په نوم شهرت لري نومیږي. د طالبانو سرچینې وایي چې ملا سلیمان آغا د زابل اوسیدونکی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دایکنډي ولایت والی و. مولوی سمد ثانی اوس مهال د طالبانو اقتصادي کمیشن مسؤل دی. نوموړی په کوټه کې دوه مدرسې هم چلوي چې په سلګونه طالبان پکې زده کړې کوي او ملانانی د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد ام عمر اخوند له نږدې دوستانو او د طالبانو له موسسینو څخه ګڼل کېده. نوموړی د طالبانو مرکزي شورا غړی او قاضي القضات هم پاتې سوی دی. یوې پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د طالبانو دغه درې واړه مشران پاکستانیو استخباراتو نیولي دي او وړاندې لیکي چې دوی د افغانستان امن بهیر کې د مرستې په تکل نیول سوي دي. خو د طالبانو سرچینو د مشال راډیو افغان څنګه ته ویلي چې د نیول شویو کسانو اړیکې د طالبانو له اوسني مشر ملا هیبت الله خون سره ښې نه وي. د طالبانو مشرانو سرچینو هغه ګنګوسې هم رد کړې دي چې ګواکې د دوی مشر ملا هیبت الله ورک دی. دوی وایي ظاهره ده چې د مشر کېدو وروسته هغه ته خطر و، نو ځکه یې د ځان ساتنې لپاره ګامونه اخیستي دي او دوی څو ځلې ورسره غونډې هم کړې دي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم د طالبانو له خولې د دغو کسانو د نیول کېدو پخلی کړی او ویلي دي چې د شواهدو پر اساس دوی ټول له کلونو راهیسې په بلوچستان کې اوسېدل. دا لومړی ځل دی چې پاکستانۍ رسنۍ پښکارا د دې هیواد د امنیتي چارواکو له خولې د هغو طالبانو د نیولو خبر ورکوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو مخالفت کوي. خو پاکستاني چارواکو په څرګنده د دغه نیولو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
زموږ همکار قاسم خان بندو خیلو چې تاسو ته په بلوچستان صوبه کې د درې افغان طالب مشرانو د نیونې تفصیل وړاندې کوو. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. افغان حکومت وایي تر اوسه پورې پاکستان دوی ته په رسمي ډول د افغان طالب مشرانو د نیونې خبر نه دی ورکړی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بیان مرستیال دوا خان مینپال مشال راډیو ته نن ویل چې د طالبانو درې مشران په بلوچستان کې نیول شوي وي، نو پاکستان دی افغانستان ته وسپاري. نوموړو سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتري چې په کوټه کې د طالبانو د نیول کې طالبانو د مشرانو د نیول کې دوه پاړه د افغان حکومت معلومات څه دي. نوموړي په جواب کې وایي
د افغانستان حکومت په رسمي ډول باندې دا خبر نشي تاییدولی، ځکه په رسمي توګه باندې د پاکستان حکومت موږ ته د دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات نه دي راکړي. یوه خبره روښانه ده چې پاکستان تل دوی ته نږدې کسان همداسې گرفتار کړي او بیا یې له ځانه سره ساتلي دي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي دا کسان، او په رسمي ډول باندې موږ ته د دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات را نه کړل شي. د افغانستان حکومت یې
نو تاسو بغواړی چې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي، د وزارت خرجه د لارې یا اساسي د لارې دوی سره په دې حق له معلومات ته واخلي؟
طبعا دا مسله مخکې لا روښانه شوې ده چې هغه کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي، تروریستي عملې کوي، هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي. نو په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ روښانه دی تر څو پورې چې موږ ته ونه سپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نشو کولای.
نو پخوا هم ځینې کسان نیول شوي دی، تاسو ته د پاکستان حکومت په دغسې پیښو کې په دغسې حالاتو کې حال درکوي چې موږ دا کسان ونیول؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دا کسان تر نیولو وروسته باید سمدستي د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. حال درکول هم موضوع نه سي حل کولای، ولې هغه باید رسمنا افغانستان ته وسپارل شي.
او تاسو څه وایي مینپال صاحب، په دې وروستیو کې په پاکستان باندې ډېر فشارونه وو چې د طالبانو خلاف، د هغه ډلو خلاف چې پاکستان تورنیږي، چې دوی سره ملاتړ کوي، په هند کې چې کوم جنګیږي، په کشمیر کې چې کوم جنګیږي، او په افغانستان کې چې کوم جنګیږي، تاسو څه ګڼئ چې دغه اوسنی کار که د رښتیا هم داسې وي او ځینې کسان نیول شوي، د دې مقصد څه دی؟ آیا پاکستان رښتیا هم اوسې پالیسي بدل کړې ده؟
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې ښکاره او معلومې دي. لومړی دا چې دوی باید د تروریستان ترمنځ تفکیک ونه کړي د ښه او بد په نامه باندې. دویم غوښتنه همدا ده چې د تروریستانو د روزنې، د هغوی د تمویل دا مرکزونه باید وتړل شي او د هغوی پټنځایونه باید له منځه ولاړ شي. نو دا د افغانستان غوښتنې دي تر څو پر شي دغه غوښتنې عملي نه شي افغانستان ډېر امیدوار نه دی.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه دي چې افغان چارواکو په برسلز کې په بروکسل کې د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه لیدلي هم دي، خبرې هم ورسره کړې دي. نو تاسو څه د پرمختګ هیله لرئ؟
موږ عملي اقدامات او اجراءات غواړو د پاکستان څخه، تر څو پورې چې عملي اقدامات ونه وینو تشه پر خبرو باندې باور نشو کولای.
نو څه هیله مو شته د عملي اقدامات؟
په د عملي اقدامات غوښتنه کوو، همدا مو غوښتنه ده. نو دا غوښتنه باید د سیمې د امن، د دواړو هیوادونو د امن په خاطر باندې باید عملي شي.
دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینه پال و چې زموږ همکار بشیر ګواخ سره یې ځانګړی مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته. له اسلام آباد به د خپل خبریال احمد الله نه تفصیل اخلو چې په پاکستان کې په مجموعي توګه د محرم د لسمې ورځې چې کوم ماتمي جلوسونه راوتي و هغه په پر امن توګه سرته رسیدلی دی. احمد الله تاسو ته ستړي مشي وای.
خدای دې وبخښه ګلیاز.
لومړی خو راته احمد الله دا وایي چې د پاکستان په کوم لوی ښارونو کې چې کوم ماتمي جلوسونه د عاشورې د ورځې په مناسبت باندې راوتي و، که په هغه اړه را سره تفصیل شریک کړئ.
ګولیاز، نن سحر نه چکم دی د ملک څومره چم لوی او واړه خارونه دي، نو پاغي کې دغه ماتمی جلوسونه چې دارا وتل شروع شوی وو په ځینې ځایونو کې، لکه د نهه لس اته بجې داسې وختونو کې ونې په ځینې ښارونو کې داسې مو چې یولس او دولس بجې دا جلوسونه راوتل شروع شو. په اسلام آباد او پنډۍ کې چې کومو دغه جلوسونه راوتلي، دوی اوس هم په خپل مقرره لارو باندې چې کوم دي هغه روان دي، ځکه چې د غرمې مونځ چې کومو دی یو ځای ټاکلی او هغلته د غرمې مونځ نه پس د مازیګر مونځونه هم شوي دي. تر ماښامه به دا جلوسونه چې کوم دي خپل منزل ته رسیږي او ماښام مونځونه نه پس به دلته دا جلوسونه چې کوم دي ختم شي. دغه شان په پېښور په بېلابېلو سیمو کې مختلف جلوسونه چې کومو هغه اوتی او پغې کې ځنې خپل منزل ته رسیدلې دي، هغه ختم شوی دي. اول وس هم دا وخت خار په میاس کې دوه جلوسونه داسې دي چې هغه روان دي، هغه خپل مقام ته رسیدلې دي. دوی بم د ماخام موز نه پس او ماخستان موز خو شا ټیم کې کم ده دغه بم خپل سر ته ورسیږي. په لاهور کې چې کم غټ جلوسونه هغه هم روان دي او هغه بم نن ماخام موز یا ماخستان موز وخت پوري کربلا ګامیشا چې کم ده اغل ته برسیږي او اغل ته دغه جلوس هم ختميږي. او دغه شان کراچي او پکوټه کې هم چې کم غټ جلوسونه دي، نو هغه خپل منزل طرف ته روان دي، خو تر دې دمه لا ختم شوی نه دي، ځکه چې زیاتره د غټ جلوسونه چې کوم دي دا به د ماخام او ماخستان منځونو وخت په دغه وخت کې خپل دغه تر رسیدي.
لکه تاسو د معلوماتو تر مخه چې کوم لوی جلوسونه دي، د ماتمی جلوسونه چې کوم په لوی خارونو کې دي، هغه خپل لکه هغه سرته نه دي رسیدلي خپل منزل ته امام باړو ته. په مجموعي توګه احمد الله د امنیتي حالاتو ته کوم ګورو چې پاکستان کې څنګه امنیتي حالات دي، نو دا ځل هم د پاکستان حکومت او د سلور واړو صوبو او د گلګت بلتستان پر شمول دی هم کلک امنیتی ګامونه پورته کړی، کو پاغه لرسه تفصیل شریک کړي.
ګولیاز بالکل، سکل چې کوم د امنیتی ډیر زیات امنیتی تنظیمات کړی شوی، موږ په خپل 13 ورځ او نن چې کوم د اسلام آباد پینډي او دغه شن زمنګ نور کم خبري اعلان دی، هغه سره چې وخت په وخت زمنګ خبري کېدلی، نو هر یو کس وایي چې زه په ځای باندې پولیس او دغه شان ته رینجر چې کوم دی په اسلام آباد کې یا اف سی ځوانان چې کوم دی هغه هم زه په ځای کړی شوی دی. د ډیر سخت چیکینګ نه پس ایون چې د پولیسونو علاوه د خپل انتظامیه چې کوم ده د اشیا ورورولې چې کوم انتظامیه هغه هم خپل کسانو درولي واک ترو ګیټ سي لګولي، د هغه سخت تلاشی نه پس چې هر څوکي کاغه اهل تشی کاغه سونی کاغه خبري اعلان ور دي چار څوک ور دي خپوره تلاشی ول اخلي او درې حصار دي درې حصار نه تیرې دون پس بیا ته مین جلوس چې کوم دي اغه ته ور دي. نو زه په ځبانه امنیتی ګامونه چې کوم دي اغه پور تکړې شي و 13 ورځ هم ویل کېدل چې موبایل سرویس به بندي، خو ولې خوده تداسي بده په خرامه ختنه شول، نو دغه وجه نه بند کړي. نو خونند دو سنیمه بجو نه واخله تر د مخام ونیمه بجو پورې په مختلف خارونو کې خیبر پختونخوا پنجاب کراچي سند دې چې مختلف خارونو دي پاغه کې موبایل سرویس چکم دی اب جزوی توګه بند کړی شوی دی، ونی مو بجو نه پس په دغه سرویس چکم دی دوباره بحال کیږي.
ډیر مننه احمد الله د تفصیل.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرتز،
پر لاندو سپو 2013
15,300
او 15,000 کلو هرتز.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنودونکو د خبر پختونخوا د سوات اسولس کلنی جینی حدیقه بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومي غیر حکومتي تنظیم په کم عمرې کې د جینکو د ودونو په حواله د پوهې راوستلو لپاره د ایشیای جینکو د بشری حقوقو د سفیر ایوارد ورکړی دی. حدیقه بشیر په سوات کې د ماشومان جنو د تعلیم په برخه کې هم کار کوي. په سوات کې د مشال لړی خبريال نیاز احمد خان له حدیقه بشیر سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سواد سید شریف سوال لسکلن حدیقه بشیر ته د اتوار په ورځ د تایوان تای خار کې په دغه توګه د ایشیا جنکو استادی ایوارد ورکړ شو چې حدیقه بشیر په سواد کې د جنکو حقوق لپاره د 13 کالو راسه کار کوي. دغه ایوارد لپاره د هند، منګولیا، ارمینا او تایوان څخه هم جنکې په مقابله کوي. ایوارد ترلاسه کول وروسته حدیقه بشیر په د اړه مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل:
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ماته ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارد ملو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکې د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو او دا ایوارد چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي دا غو ته ما ډیډیکیټ کړی دی او کوم د کشمیر معصوم خلق چې دی د ایوارد ماغوت ډیډیکیټ کړی دی.
حدیقه بشیر وایي چې سواد کې دوی د جنکو یو ګروپ جوړ کړی دی او کور په کور د جنکو حقونو په اړه پوهه راولي. دوی وایي چې دې سیمه کې جنکۍ د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي او دوی به وړاندې د هلې ځلې نورې هم تیزوي.
تعلیم نشته، د بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي ځکه چې د صحت فیسیلیټیز هم نشته. انساني ټریفیکینګ، انساني سمګلینګ کې د جنکو شره هم زیاته ده ځکه چې مؤثر قانون سازی هم نشته. او زما اراده ده چې کم بین الاقوامی ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو مؤثر کردار ادا کړي.
سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ټولنې د اویکنینګ مشر ایفان حسین بابک چې د حدیقه بشیر تر هم دی وایي د ایوارډ سره به د سیمه کې جنکو ته حقونه ترلاسه کولو کې لوی مرسته راشي.
دا زمون د پاره د ټولو پښتنو د پاره بلګر ټول پاکستان او د ایشیا د پاره انتهایی زیات د فخر خبره ده. زه په ډیر زیات خوشاله يم په دې باندې. د ایوارډ چونکی په خپل د دې اهمیت خو جی په خپل ځای باندې خو کم زمونږ چې په علاقو کې زمونږ جنگزپلی علاقې دي په دې کې چې کم جنکۍ چې کم کار کوي، کم د انساني حقوقو په حق له حوالے سره، تعلیم په حوالے سره، نور مختلفو شعبو په حوالے سره چې دوی کومه ترقی کوي نو په هغه کې د دوی حوصله افزایی کول انتهایی زیات ضروری ده. او په دې کې قومي لحاظ سره بل بیا بین الاقوامی لحاظ سره هم د دوی چې څومره هم حوصله افزایی کیږي د هغې سره به زموږ یو مثبت شکل چې دی زموږ د معاشري هغه به دنیا ته مخامخ کیږي.
حدیقه بشیر ته تیر کال امریکا کې د محمد علی فاونډیشن له طرفه د انساني همدردۍ خصوصي ایوارډ هم د ماشومانو جنکو ودونو په اړه پوهه راوستو خدماتو په توګه ورکړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو مختلفو ادارو د پاکستان د انګریزي ژبي ورسپانډي ډان په خبريال له هواده به بهر اتلو په د بندیز لګولو د حکومتي ګام غندنه کړی ده. دوی له حکومت غوښتنه کړي چې زر تر زر دي د نوموړي خبريال نوم ای سی ایل نه خارج کړل شي او د قانون مطابق دي کاروایی وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رډیو خبريال رفت انجم راکوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان خبريال په سیر المیډا له هیواده پر وتلو د بندیز لګولو پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو ادارې غندنه کړې. د اسلام آباد پنډه یونین اف جرنالست او د اسلام آباد پریس کلب په خوانه مشر شهریار خان وایي چې د یو خبريال په حق له داسې قسمه فیصله کچر یو پوزي امیر کړي وینو داسې د حیرانتیا خبره نه و.
حکومت دا ډیر سخت ګام پورته کړی دی، داسې قسمه فیصله نه کول پکار. د یو جمهوري حکومت لخوا داسې قسمه فیصله مخې ته راتلل بالکل مناسب نه لګي خبر صحیح او که غلط او چا لیکلی او د دې په شاد څه مقصد وو دا هر څه به په ورو ورو مخې ته راشي خو په یو خبریال دا قسمه بندیز لګول سمه نه ده او د افسوس خبره خو دا ده چې د کوم صحافتي ازادۍ موږ ذکر کوو نو هغه ازادي موږ ته لا نه ده میلاو شوي
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره مطبوعاتو او خبریالانو همیش قرباني ورکړي خو د حکومت لخوا د خبریالانو سره داسې قسم سلوک سم نه دی د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ هم د دې خبرې غندنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د آئین آرټیکل 19 خلاف ورزي ده کوم چې د رایې د اظهار حق ورکوي بلخوا د پاکستان بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سیرل المیرا د هیواد بهر تللو بندیز په فیصلې تشویش ښکاره کړې د پاکستان بشري حقوقو ادارې چارواکي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت ته د دې خبر په اړه تشویش وي نو قانوني لارې دې خپلې کړي
آزادی اظهار رائے باندې مطلب پابندی ده او دویمه خبر دار چې کفرس کوي سړي سره جرم کړی د جرم د پاره عدالتونه شته مطلب اول هغه کې تحقیق کی تفتیش وکړي او هغه نفس مطلب چې داسې قسم سزاګانې په دغه تور کې دا بالکل مطلب دی چې لکه حکومت سره ځان په خپل چې کړم او په خپل مطلب چې تفتیش هم کړی دی دا فیصله کړی ده نو موږ په سخت الفاظو کې دی غږ نه کوو
د بخنه نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د سیرل المیدا نوم په ایسیل کې دا چولو غندنه کړي په پاکستان حکومت یې غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لرې کړی شي یاد دې وي چې د اکتوبر په 10 نیټه په ډان ورځپاڼه کې سیرل المیدا دا راپور ورکړی وو چې په پاکستان کې د وسله والو ډلو خلاف کاروایی کولو په حق لا پوځي او سیاسي مشورو ترمنځ اختلافات دي کوم چې بیا دواړو مشورو رد کړی هم وو د سروسو چې خبریا سیرل المیدا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د هغوی په بهر تللو بندیز لګولی خو د حکومت لخوا په رسمي توګه د سیرل المیدا له هېواده بهر تللو بندیز په اړه څه بیان مخې ته نه دی راغلی
په همدې موضوع کې پاتې کېږو د پاکستان حکومت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ بې بنیاده بللی چې پکې ویل شوي وو لوړپورو ملکي چارواکو فوزي افسرانو ته ویلي یا خود د لاس پوسو وسلوالو ډلو پالیسی پریدي او یا دې هم نړۍ کې یوازیتوب وزغمي خو دغې ورځپاڼې په خپله اداریه کې ویلي چې د حکومتي سرچینو په حواله ورکړل شوې دا رپورټ بیخي سم دی ډان ورځپاڼې له حکومته غوښتنه کړې چې د دوی پر خبریال دي د ملک بهر وتلو بندیز لرې کړي نور تفصیل بشیر ګواخ راکوي
ډان ورځپاڼې لیکلي چې دوی په دې وروستیو کې د پاکستان لوړپوړو پوځي افسرانو او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ دغه مهمې غونډې په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې د بهرنیو چارو سیکرټري ویلي چې د پوځي جنرالانو د پالیسیو له وجې پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی دی تر دې وروسته د حکومت سخت غبرګون راغی دوی دغه راپور ورکونکي خبریال سیرل المیدا ممنوع الخروج اعلان کړ یعنی پر هغه له ملک څخه د بهر وتلو بندیز ولګول شو دان ورځپاڼې په خپل دې ادارې کې لیکلي چې دوی دا راپور په مسلکي توګه ورکړی او تر پوره تصدیق او تایید وروسته یې خپور کړی ورځپاڼې لیکلي چې ډان په پاکستان او نړۍ کې د معیاري ژورنالیزم لپاره پیژندل کیږي او له همدې وجې په مسلکي توګه د خپل یاد رپورټ هغه تردید هم خپور کړ چې د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره خپور شوی وو ډان ورځپاڼې لیکلي چې ژورنالیزم دا ښکلې دود لري چې د ځواکمنو واکدارانو لخوا د ډیر زیات فشار په وخت هم خلکو ته سم خبرونه رسولي دي په ادارې کې راغلي چې وخت ثابته کړي چې دا ډیر سم دریز دی همداراز زیاته شوي چې د ملکونو لخوا د ملي ګټو تعریف بدلولو او د خپلې خوښې مطابق کولو سربیره هم خبري ادارو ډیر مهم او تاریخي رپورټونه په کره توګه ورکړي دي د دې مثالونه ډیر دي مثلا د عراق د جګړې په محل د ابو غریب جیل د زندانانو تصویرونه ویتنام جګړه کې د امریکایي ځواکونو سرغړونې د ویکیلیکس انکشافات او د ایڈورد سنوډن لخوا د امریکای د ملي امنیت شورا د څارنې له فعالیتونو څخه پرده پورته کول دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان غونډې ځای کې چې خبر اعلان او مطبوعات پکې د ګڼو ننګونو په وخت کار کوي د دې رپورټ په اړه داسې غبرګون ښودل غیر متوقع نه و ادارې کې راغلي چې ډان ورځپاڼه بعد ملي ګټو د سرغړونو او د غلط راپور ورکونې تورونو په مقابل کې په کلکه د ځان دفاع وکړي دوی ویلي چې د دې ادارې ایډیټر د ورکړل شوي په حقیقت ولاړ رپورټ مسولیت لري ډان ورځپاڼې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې لږ تر لږه دې خپل لږ عزت وساتي او پر سیرل المیدا دې له ملک څخه د بهر وتلو بندیز سمدستي لرې کړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه هم کتلی شئ. وخت شوه دی د مازیګر 5 بجې. نجیب عابر هم راسه په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زوړ.
د طالبانو سرچینو د مشال رادیو افغان څنګه ته د نوم د نخ کار کول په شرط د خبرې په خله وکړ چې د افغان طالبانو درې مشران په دیروستیو کې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دي. دغه درې نیول شوی مشران مولوی عبدالسمد ثانی، سلیمان اغا او مولوی احمد الله نانی نومیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه. د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. پرون په کابل کې د شورې په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. امریکا یو شمیر پاکستانیان د قانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور لیست کې شامل کړل. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو سمګلرانو او نورو جنایتکارو ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. امنیسټي انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستانی خبریال سیریل المیدا د حکومت له لورې د سفر بندیز غندلې ده. د تیرو نهو ورځو لاندې خطو پس د کندوز ښار بیګاش په له وسلوالو طالبانو پاکړل شو. کندوز امنیه قوماندانې امنیت حمیر محمد معصوم هاشمي مشال لړیو ته وویل چې دا ښار په تصفیې سره په لرې پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال دی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د ځوانې ښځې د ممکنه زندې کولو پر پریکړه اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران د زینب سکنوان ته د مرګ سزا نه ورکوي پر چا چې د خاوند د وژلو تور دی. د روسي جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباري بیا پیل کړي. په شام کې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي وژل شوي او د قزاقستان په پلازمېنې الماتي کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولې دي. د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پرون وویل چې نیول شوو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د یوې لړۍ منصوبه بندي کړې وه.
نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لړنیز وړاندې کول زو اسلام آباد ته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد بندولو لړ کې اپوزیشن ګوندونه ځان سره شاملولو کې ناکام شوې دي. بلخو حکومت هم فیصله کړې چې یاد ګوند ته به د احتجاج کولو اجازه ورکوي خو اسلام آباد به په هیڅ صورت بندولو ته نه پرېږدي. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه په اصولي توګه د تحریک انصاف غوښتنو سره متفق دي، یعنی د ملک نه د کرپشن خاتمه او درغلو کې ککړ خلکو نه دي پلټنې وکړې شي، خو تر څو چې د اسلام آباد بندولو خبره ده نو د اپوزیشن ګوندونو سوچ د تحریک انصاف نه جدا ده او د دوی وینا ده چې فیصله د سړکونو په ځای په پارلمان کې کېدل پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د احتساب لپاره جمع کړې شوې درخواستونه د اوریدو لپاره د منځوري دوه ورستو اپوزیشن ګوندونه خو مطمئن ښکاری، خو عمران خان د دې باوجود د اسلام آباد بندولو اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې د تحریک انصاف لپاره صحیح لار دا ده چې د اسلام آباد بندولو له وجې د آئینی او جمهوری نظام په خطره کې اچولو په ځای د خپل احتجاج آئینی حدونو کې وساتي او پانامه اسناد او حواله سره د خپل ټوله توجه عدالت کې خپل دریس ثابتولو طرف ته راوړی. اج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې 2013 پورې بال 10000 میگا واټه بجلی په قانوني نظام کې شامل کړی شي او د باشا ډیم جوړولو لپاره 100 ارب روپو مالیت ځمکه اخستې شوې ده. ورسپانه لیکي چې وفاقي او صوبایي حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کوششونه کوي، خو د دې باوجود ولس د لوډ شیډنګ زیات بلونو او بجلی د ویش نظام کې د خرابۍ ګیله کوي. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې د حکومت د توانایي په څنګه کې پورته کړی شوي ګامونه صرف تر شمیرو محدوده پاتې کیږي. په کار ده چې حکومت عملی ګامونه پورته کړي چې اولس ته یې ګټه ورسي چې شکایتونه یې ختم شي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو د نن په مطبوعاتي کتنه کې د دوه مقالو لنډیز لرو. لومړی مقاله د اسوسییټډ پریس دا په کوم کې چې د هند او پاکستان ترمن تاوتریخوالي ته کتنه شوې ده، او په دویمه مقاله کې د نړیوال سیړنیز مرکز په نامه ادارې افغانستان ته د امریکا د راتګ د 15 کلیزې په اړه بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
خبری اژانس اسوسییټډ پریس د مقالې په فایل کې لیکي چې په کشمیر کې تاوتریخوالي هند و داسې چاپو ته هڅولې دي چې په لسیزو کې څاره نه لیدل کېږي. اژانس د پولیسو له خولې لیکي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دې چاپو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 8000 هند ضد مظاهره کوونکي نیول شوي دي. مقاله لیکي چې په دې نیول شوو کسانو کې 450 یا تر دې هم زیات کسان تر شاوخوا شپږ میاشتو بې عدالتي کاروایي په بند کې ساتل شوي دي. هندي ځواکونو دا کسان د هغه قانون له مخې ساتلي دي پر کوم چې د اژانس په لیکنه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تل نیوکې کوي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې وسلوال روزي وسلې ورکوي او بیا یې د هند تر واک لاندې کشمیر ته لیږي، خو پاکستان دا تور ردوي. اسوسییټډ پریس د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي چې دوی د هند پر وړاندې د مبارزه کوونکو یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. اژانس زیاتوي چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د هند د دې ګام په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده چې مظاهره چیان په نښه کوي. اسوسییټډ پریس لیکي هند چې په 1990 ملسیزه کې هم کوم په زرګونه کسان نیولي وو، په هغوی کې ځینې وسلوالو او ځینې بیا وسلوالو ته د ځای په ورکولو تورن وو. د نړیوال څېړنیز مرکز په نامه ادارې بیا افغانستان ته د امریکا د راتګ د 15 کلیزې په اړه په دې لیکنه کې بحث کړی دی. اداره لیکي چې دا یو ادعا ده چې په نړۍ کې روانه جګړه د دې لپاره ده چې ترهګري له منځه یوړل سي، جمهوریت ته وده ورکړل سي او میرمنو ته د هغوی د حقونو ورکړه باوري کړل سي. د لیکنې په وینا په اصل کې له دې لارې د دې زمینه برابرول دي چې ټولنیز اقتصادي نظام د کیپیټالیزم په نظام واړول سي. د نړیوال څېړنیز مرکز مقاله زیاتوي چې دا د څو نسلونو د وخت برابر پروګرام دی. د ادارې په لیکنه د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د پیل سوي یرغل معنا دا ده چې لو افغانانو سره بې له دې بله لار نسته چې هلته پانګوال په آزاد مټ پرېږدي چې د دې هیواد راتلونکی وټاکي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دروندونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف له روسي سرکاري خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې دا هر څه درول او مذاکرات بحالول پکار دي. د ګورباچوف دغه څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د شام د شخړې پر سر د امریکا او روس ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پخوانی شوروي مشر او د نوبل جایزه وړونکي میخائیل ګورباچوف خبرداری ورکړي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شامی شخړې په سر د روس او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د یوکرین شخړې په سر د ماسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلې اړیکې لاغې راهیسې نورې خرابې شوي، کله چې امریکا د اکتوبر په 3 له روس سره په شام کې د اوربند په اړه د مذاکراتو هڅې پرېښودلې او په رسمي ډول یې ماسکو تورن کړ چې په انتخاباتو کې له مهمو امریکایي سیاسي شخصیتونو معلومات پټوي. په عین حال کې د روس پارلمان د اټومي همکارۍ معاهدې ځنډولې دي او د اروپایي سرحد په ګډون یې په شام کې پوځي ځواکونه قوي کړي دي. په روسو کې په کالیننګراد کې اټومي میزایلونه ځای پر ځای کول یې یو تازه مثال دی. 15 کلن ګورباچوف د اکتوبر په 10 روسي سرکاري خبري ایجنسی ریا نووستي ته وویل چې دغه په فکر نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې. که څه هم نوموړي د کومو خاصو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو یې ویل چې دا ادرېدل پکار دي. ښاغلي ګورباچوف وویل مذاکرات بحالولو ته ضرورت دی چې ادرول یې یوه لویه غلطي وه. ګورباچوف چې د پخوانی شوروي اتحاد اخیری مشر وو، له غرب سره د ترنګلو حالاتو په آرامولو او د سړې جګړې په ختمولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي د دغو کوششونو په سر ورته په 1990 کې د نوبل امن نړیواله جایزه ورکړل شوه. نوموړي وویل پکار ده د ترجیح وړ موضوعاتو ته پام وشي، لکه د اټومي وسلو نخورېدنه، د ترهګري ضد جګړه او د چاپیرچل ساتنه. نوموړي دغه ټول یو چیلنج وبلل او ویل چې نورې خبرې باید پرېښودل شي. په یو جدا موقع په آیسلند کې د خطاب په وخت ګورباچوف وویل باید چې اټومي وسلې په مکمل ډول له منځه یوړل شي. نوموړي وویل تر څو چې دغه وسلې موجودې وي، دا ګواښ به موجود وي چې یوه ورځ د کومې حادثې یا تکنیکي خرابې د ترهګرو یا د چا د بد نیت له امله استعمالېدی شي. هغه وویل پر ځای د دې چې اټومي وسله ختمه شي، د نړۍ طاقتونه نوې وسله جوړوي، زړه وسله ښه کوي او داسې میزایلي دفاعي نظامونه جوړ کړي دي چې ورسره د اټومي وسلې د خورېدنې او د شخړې امکان لا زیاتېږي.
ملیح امیرزاده و چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د روس سفیر پر واشنگټن د دوړو هیوادونو ترمنځ د د اړیکو د خرابولو تور پورې کړی دی. د سرګی کلسلیک ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه له یو شان خطرونو سره مخامخ دي او نوموړي په دې اړه د ګډې همکارۍ امکان هم څرګند کړی. د مشال راډیو د انګریزي اسانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې امریکا پر روس تور لګولی چې د دې هیواد ولسمشري په ټاکنو کې مداخله کوي، د روس سفیر دا تور رد کړی، بلکې نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو سوو اړیکو تور پر امریکا پورې کړی. موږ ډیر ناهیلي شوي یو چې پر ځای د دې چې موږ دواړو روس او امریکا د مسلې د هوارولو په اړه ګډ کوشش او مرسته وکړو چې سیمه ییزې شخړې ورغوو او خپل ټوله توانایی په کار واچو، خو د دې برعکس موږ په یو ډول په یو غیر دوستانه بحث کې راګیر یو او زما په فکر موږ ډیر چانسونه له لاسه ورکو. زه دلته په یو خبره په خاصه توګه ټینګار کوم چې موږ داسې احساسو چې دا موږ نه یو چې پایل مو کړی دی، دا موږ نه یو چې ودی ته لمن ووهو، خو نتیجه هم دغه ده چې ورسره مخامخ یو. سرګی کیسلیک په شام کې د روس او امریکا د پوځي همکارۍ د بیا تازه کولو ژغ کړی چې د دې په وینا دواړه هیوادونه د القاعده او اسلامي دولت وسوالې ډلې په شان ترګړو ډلو ته د ماتې ورکولو ګډ هدف لري. البته نوموړي وویل چې په شام کې د روسي ځواکونو شتون مشروع دی، دا ځکه چې دوی ته شامي رژیم د ورتلو بلنه ورکړې ده. په دې غونډه کې د روس سفیر د ناټو په اړه د خپل هیواد د تحفظاتو هم ذکر وکړ. د دې په وینا ناټو ائتلاف له 1990 لسیزې راهیسې د روس له پولې سره نږدې بالټک هیوادونو ته ورغځېدلی دی او د ده په خبره د ائتلاف په نږدو کې په پولینډ او بالټک هیوادونو کې اسکر او نور سامانو آلات ځای پر ځای کړی دي. سرګی کیسلیک د واشنگټن د تګلارو جوړونکو له هغې ارزونې سره اتفاق کړی چې وایي د سړې جګړې راوروسته د روس او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ستونزمنې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غواګي د نورو دونکو د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران دی د هغې جنۍ ته د مرګ سزا نه ورکوي پر چا چې د خاوند وژلو تور دی. یا سازمان وایي پر دې 20 کلنه جنۍ مقدمه په غیر منصفانه توګه چلول شوې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وایي د ایران هغه کم عمر نجلۍ کېدای سي اوس په دار وځړول سي د کومې چې د مرګ سزا د حامله کېدو له امله ځنډیدلې و. زینب سکانوند اوس 20 کلنه ده او پر دې تور دی چې خپل خاوند دی وژلی و، کوم چې د دې په وینا دا په میاشتو وهله ډبوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي زینب په خټه کوردی ایرانۍ ده او په 19 کلنۍ کې د خاوند په وژلو تورنه شوې وه او بیا په داسې بې انصافۍ مقدمه ورباندې چلول شوې وه چې د وکیل نیولو اجازه یې هم نه درلوده. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې زینب ته د مرګ سزا ورکول یو ډیر خفه کوونکی عمل دی، کوم چې شای تر سبا په دار سي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي چې نوموړی په زندان کې دویم واده کړی وو او په دې وروستیو کې مړ ماشوم هم سوی وو.
په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو او فعال فیلیپ لوتر د دوشنبه په ورځ ویلي چې یو خو زینب د نیول کېدو پر وخت تر 13 کلنۍ کم عمر وه او بل د وکیل نیولو اجازه هم ورنکړل سو. د فیلیپ لوتر په وینا نوموړی تر نیول کېدو وروسته په زندان کې د نارینه پولیسو لخوا ځورول سوی او په ټول بدن وهل سوی ډبول سوی و. نوموړی زینب سکاون ته په اشاره ویلي چې ایران کم عمر ته د سزا نه ورکولو پر ژمنو سربیره دا ټول عمل روان کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران چارواکي باید په سمدستي توګه د زینب د مرګ د سزا حکم رد کړي، پر هغې له سره بې د مرګ له سزا پر انصاف ولاړه مقدمه وچلوي او هغې ته د دفاع لپاره د وکیل نیولو اجازه ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړو ته تاسو غوږ درنودونکو زو د افغانستان اورزګان ولایت ته. د اورزګان ولایت چارواکي وای د هغه سرتیرو د موندنې لپاره یې تدابیر نیولي چې وړ مشپه وسلوالو ته تسلیم شوي دي. یو ډله وسلوالو د مرکز اترینکوټ په 15 کیلومتره کې د ملي اردو په یو کنډک حمله وکړه چې په نتیجه کې نږدې 40 تنه سرتیر وژل شول او یو شمیر نور وسلوالو ته تسلیم شول. په دې اړه د روزګان چارواکي سوي د سالم محمد صالح رپورټ کې ورو.
د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند په کرناسیمه کې د امن نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لزګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سوي ده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډیر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سوي ده.
دا یو شاوخوا کې موږ ساتیر موجود ول چې په زیاتې دا سره په شهادت رسیدلی دی او کم شمیر سره الله تعالی سوال مخالفین ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې سوال مخالفین ته تسلیم شو او دا کنډک ته مخالفین داخل شول نو د دې په پاتې هلته شته مهمات او نور نقل او صاحب دغه په لاس کې کومل ویږي زموږ د افغان او ژبکن نورې هلته مخالفین باندې درانه بمبري شوي ده چې پریات شمیر سره مخالفین هم بمزه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حمله پر مهال نږدې 40 تنه سرتیری وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا 100 تنه سرتیری وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ لوی مدیر هيسي د محاصرې په حال کې دي چې وخت نا وخت پکښې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځېنی پوسټې وسلوالو ته تسلیم سوي چې لکه بلې وسلوال وتونېدل ځانونه د ترینکوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترینکوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سویو سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي. بلخوا د اورزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په اورزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د اورزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بل دا چې د اورزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د 500 په شاوخوا کې ملي مالی پولیس لرو. هغه زموږ ملي مالی پولیس د کاغذ پر مخ دي ولې هلته په وظیفه کې موږ 2000 پولیس نه لرو. نو د 500 کسو کار خو 2000 کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه په میل کېږي، داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي. هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چاپلاخه وي د پولیسو د سپوسیه باسي، هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي هغه بېرته په حکومت کې هلته حاضر وي. نو دا ټول لاملونه دي.
د اورزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د اورزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیری له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په داسل کې ده چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 8 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال اړو ته تاسو وګورئ د روندونکو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو قبیلې کډوال وای چې د خیبر د نورو برخو په شان د دوی په سیمه کې هم وسلوالو ته په وسلوالو په لزګونه کورونه ویجاړ کړی دي او باید د رغول لپاره دی د سروې بندوبست وشي. دی وای خواو شاو څلور کاله وړاندې له خپل کلونه بې ځای شوي او ډیر ځپل شوي دي. دوی نور څه غوښتنې لري د فرحت شینواري په رپورټ کې.
د تیراکو کې خیلو یو تن مینشا مشال ریډیو ته وایي چې وسلوالو یې پورونه ډنګ کړي او حکومت له پکار ده چې د خیبر د نور برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې پیل کړي.
نو موږ دا خبره کوو په کوره چې موږ هم دا سروې شروع شي لکه څنګه بوړې ونه سروې شروع یو ځکه چې موږ هم دومره توان شوی دی لکه څومره بوړې خلکو شوی تا نه جو توانې موږ شوی او کم نه شوی. نو په کور چې موږ سروې وشي او بس ټیمونه رولږي.
اولی مت خان کوکی خیل وای چې نړیوالی امدادی ادارې د هم ورته پام وکا او د نورو قبیلی جنسیو په سیر دی دوی سره هم مرسته وکا.
کوم متاثرین چې پراته یې ده نو غویو جیرب زمکه یې سره تر پنځه ورونه پیرا غونډوي یو غوډم رزمکه هم نه چې سره په پیرور یوزاش.
او یو بل تن کشمیر خان وویل
مونږ تک تقریبا پنځه کولا وشول چې مونږ لا یو روپې شنه پرټیکلر وکا نو مونږ لا نور حکومت وکا نه چا مونږ سره منډه ولات لیکن مونږ کورچا ونه کا مونږ چې چشای او سره غلی دي نو مشرونو ته
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسۍ د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. خو په تیرا کوکی خیلو کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او ډېر زر به دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې شي او د ړنګو شوو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پکې شروع شي. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته تاسې غوږی د نودونکو د شمالي او جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو د پیښور او قبایلي سیمو د خبریالانو د هغې پرېکړې ستاینه او هرکلی کړی چې دوی به د رواني اکتوبر میاشتې په څلورویشتمه نیټه د پښتو ژبې نامتو کلاسیک سندرغاړي خیال محمد ته د پیښور په نشترحال کې تاج ور په سر کوي. دا پریکړه د پښتو سندرو په ډګر کې د خیال محمد استاد د هلو زلو او د خدماتو په بدل کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې ورو.
په دغه بارګ شه د قطبی وزیرستان یو قبایلی صفدر دا وړ ویایي چې کوم کومونه خپل تاریخ سات شخصیتونه یاد ساتي درنوي هغه کومونه په خپل درنېږي یادېږي.
د خیال محمد ولا تاسو په شی په فیصله چې کیما کړی دا مقصد دا دی چې کوم د په شان هیرې پیدا شوی دی یا کوم ته مونږ نه لار دی چې هغه خلکو ته خدمت پاته ولګي راتلونکي نسل ته د خدمت پاته ولګي خپل تاریخ ورته معلوم شي خپل چې کوم تادی مستقبل روان دي چې دا یو تاریخ یو کلچر دا سمبال کړي او مخکې لپاره دا یو طریقه کار اختیار شي چې خپل خلک خپل چې کوم مشان دي هغه روینا هغه یاد ساتي. همدغه وجه دی چې کوم کومه تاریخ او کلچر دا ژوندای وي هغه کومینا ژوندۍ وي.
د ډیر اسماعیل خان یو شاعر ادیب سناولا شمیم ګنڈاپور د خیال محمد خدمات سرنګ ستایي او د خیال محمد پدرانشت شه د خبریالانو دغه پریکړه او غونډه ته په څه نظر کسي غوږ ورته ونسی.
خیال محمد دا یو ډېر لوی فنکار دی د چورو پښتونخوا دا د سره قبایل دي د دوی سره افغانستان دی په کوم کوم ځای کې پښتانه اوسي د خپل اواز هغه دي تر سره دي او د خپل اواز خپل ځغ په ذریعه باندې دا د پښتو خدمت کړی دی. پښتونخوا او د قبایلو د خبریالو دا کمال دی د ستاینې لپاره دا پروګرام کلی کې دی دا سره کلی کې دی دا ډېر د قدر وړ دی او د قدر
په دغه حوالے سره د سولي وزیرستان یو مشر نعمت ګل مسعود خبره هم وار وای.
خیال محمد دا یو لیجنډ دی او کلاسیکل فنکار و د تاج دوشی په دا وخت باندې انتهایی اهم دو ځکه چې دا لیجنډ دا د نظام جدا کیږي. دا تاج دوشی انتهایی مبارکه خبره دو د پښتونخوا او قبایلی خبریالونه دا کاوش دا جدوجهد چې دغه تاج دوشی کوي. خوشحال محمد یا انتہائی بہتر خبر دو پنو نسل دا پورو دیوار ہونی یو مشال جوشی تے او دے دغه تکلیف کوي
دا دے ہاں یاد وی شیخ خوشحال محمد تا تاج ور پسرا ولو پدغا ونڈک شبا دے افغانستان پاکستان خصوصا دلر بر پښتونخوا مشرون سیاسیون خبریالون او فنکارون په ګڼ شمېر کښې ګډون کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړیدو تاسو غوږ د نو دونکو ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د پاکستان په سیالکوټ ښار کې له لسیزو راهیسې د نړیوال معیار د لوبو سامانونه جوړیږي. دغه ښار د کرکټ لوبو سامانونه جوړولو لپاره هم مشهور دی، خو په ټیسټ کرکټ کې د ګلابي گیند استعمال سره د دغه ښار مستقبل نور روښانه شوی. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په پاکستان او هند کې د کرکټ په ټیسټ میچونو کې 15 ورځو لپاره په میدان کې تماشبین او اشتهارات اخستل ډیر ګران کار وي. په دې کې پاکستان تر ټولو زیات ځپل شوی، ځکه چې هغه هیواد له 2009 کال راهیسې خپل هیواد کې نړیوالې لوبې نشي کولی او زیاتره لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. په 2009 کال کې په لاهور کې وسلوالو د سریلنکا په کرکټ لوبډلې برید کړی و چې له دې وروسته د کرکټ نړیوالو لوبډلو په هغه هیواد کې د لوبو څخه انکار کړی و. خبری ایجنس لیکي چې د پاکستان ټیسټ کرکټ لوبډلې کپتان مصباح الحق تیره میاشت پاکستان په فهرست کې په لومړي نمبر راوستو. نوموړي ویلي چې د ټیسټ کرکټ لوبو مستقبل د شپې په لوبه کې دی. د ده په خبره د شپې د ټیسټ کرکټ کتل د کتونکو او مینوالو لپاره ډیر ښه دی. خبری ایجنس لیکي چې د لوبو سامانونو جوړولو لپاره د پنجاب سیالکوټ ډیر زیات مشهور دی او له 19مې پیړۍ راهیسې په هغه ځای کې د لوبو سامانونه جوړیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه له دغه ښاره تر 970 میلیون ډالرو پورې د لوبو سامانونه نور هیوادونو ته لیږدول کیږي. په دې کې نړیوالې لوبې د مثال په توګه د 2014 کال د فوټبال نړیوال کپ هم شامل دی. خبرې ایجنسی لیکي چې په هغه ښار کې گریس آف کیمبریج نومي کمپنۍ په 1953 کال کې جوړه شوې وه چې د کرکټ لپاره سور، سپین، ګلابي او نارنجي رنگ بالونه جوړوي. دغه بالونه آسټریلیا او انګلینډ ته لیږدول کیږي. خبرې ایجنسی د کمپنۍ یو کارکوونکي خواجه په حواله وایي چې له وو کالو راهیسې د کرکټ ګلابي گیند جوړوي او دا آسټریلیا او انگلینڈ تلیگی. خبر ایجنس لیکي چې په کورنۍ کرکټ کې د ګلابي گیند استعمال زیات شوی دی، خو د آسټریلیا او نیوزیلینډ لوبډلې شکایت کوي چې ګلابي گیند په هوا کې نه سوینګ کیږي او دا گیند ډیر زر نرم شي چې لوبغاړو لپاره رنس کول ډیر ګران شي. خو خبر ایجنس د مصباح الحق په حواله وایي چې لوبغاړي باید حالاتو سره ځان بلد کړي چې څومره په شپې کې لوبې زیاتې وشي نو هغومره به لوبغاړو لپاره ښه وي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
دروندونکو تاسو د مشال راډیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوتیر رسیدلی یو سوشې بي پاتې دي چې پکې یو وار بیا نجم امیر ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي دوی دا خبره نشي تاییدولی چې پاکستان کې د طالبانو ځینې مشران نیول شوي او که نه خو د طالبانو سرچینو د مشال لډیو افغان څانګې ته د نومونو د نه ښکاره کولو په شر د دې خبرې پخلی کړی چې د افغان طالبانو درې مشران په بلوچستان کې نیول شوي. دغه درې نیول شوي مشران مولوي عبدالصمد ثانی، سلیمان اغا او مولوي احمدالله نانی نومیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د شورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیرې شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه. پرون په کابل کې د شورې په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 ژوبل شول. امریکا ګڼ پاکستانیان د لاقانون اعلان شوو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور په تور لیست کې شامل کړل. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو سمګلرانو او نورو جنایتکارو ډلو لپاره د پیسو په سپینولو تورن دي. د دغو پاکستانانو په منځ کې عبید خانانی هم شامل دی. امنیسټي انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستاني خبریال سیریل المیدا د حکومت له لورې د سفر بندیز غندلی دی. د تیرو نه ورځو لنی خطو پس د کندوز خار بیگاش په لوسلوالو طالبانو پکړل شو. د کندوز د امنیه قمندانې امنیت امیر محمد معصوم هاشمی مشال لري ته ویل چې خار په تصفیه سره اوس د لری پرتو سیمو تصفیه روانه ده. په سیمه کې د مشال لري خبريال وای په خار کې وضعیت نورمال ده. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د ویزوانې ښځې د ممکن نظم د کولو پر پریکړه اندېښنه ښودلې. د روسي جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره د درنې بمباري بیا پیل کړې دي. په شام کې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز په لندن کې د پرون ویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي وژل شوي.
هم دې سره درنو اوریدونکو خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویان نجیب عامر تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال راډیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا راډیو خبرونه به واوري. خمه خام ولري، خوشاله او آباد اوسئ.